وعليكم السلام ډیره مننه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د خبرونه په دویم نیمه کې د ولسمشری چاکونو د ورستیو نتایج پر اعلان ځنګړي بحث هم خبريږي. نن چهارشنبه ده، د سلواغي دلوي د 10 د فبروري 19 په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری انتخابات د نهایي پایلو تر اعلان وروسته د محمد اشرف غنی تر څنګ عبدالله هم د بریا اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر ویلي طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسېدو یو فرصت ګوري. ولسمشر غني وایي د هېواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه کیږي. په پاکستان کې په ظاهره د ظاهري ګازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسېدو یو فرصت ګوري. ښاغلی ټرمپ پرون واشنگټن ته نږدې په اندرو هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل، موږ له طالبانو سره خبرې کوو او یوې هوکړې ته د رسېدو چانس سته. ټرمپ یو ور بیا خپلې پخوانۍ خبرې تکرار کړې چې اوس مهال امریکا په افغانستان کې د قانون د عملي کوونکي بنسټ په توګه کار کوي. هغه زیاته کړه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیریدو پلوی نه دی او نه غواړي میلیونونه کسان ووژل سي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې حساس پړاو ته رسېدلې او د راپورونو پر اساس د دوی ترمنځ هوکړه لاسلیک ته چمتو سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هېواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر یوه برخه کیږي. ښاغلی غنی چې پرون یې په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه کې خبرې کولې وویل چې ژمن دی ټول افغانستان ته به سوله راولي.
ما قرار است با رفتار نامطلوب
تکل سوی موږ په غیر معمولی چلند، جرأت، صراحت او فکر سره یو نوی سیاسي چاپیریال ته ننوځو. اټکل دا دی چې د افغانستان کثرت پاله او پیاوړي ټولنه به طالبان جذب کړي. دا بهیر د مذاکرو په نوم دی.
مذاکرات است.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له طالبانو سره هر معامله به د خلکو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. هغه طالبان یو ور بیا ټاکنو ته راوبلل او ورڅخه یې غوښتل چې د ټاکنو له لارې د قدرت د تمثیل هڅه وکړي. طالبان بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یوه اعلامیه کې ویلي، د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سوی نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. ښاغلی عبدالله پرون ماښام د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په لنډه وینا کې وویل چې اعلان سوی پایله پر ولسواکۍ، کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت دی.
تیم ثبات او همګرایي
درنو او بایومیټریک سو یو رای لمخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو غټون کړي او موږ خپل بریا اعلانو. درغلي کون کې د افغانستان د تاریخ مختوري دي. موږ ټول شموله حکومت تشکیلو. د ټاکنو کمیسیون بیا ویلي چې پریکړې د نافذه قوانینو پر وړاندې کې د خلکو د رایو پر بنسټ کړي دي. په افغانستان کې د ټاکنو پر سر ناندري نوې خبره نه ده. د 2014 د کال په ټاکنو کې دغه جنجالونه دومره اوږده سول چې بالاخره د امریکا د بهرنیو چارو د وخت وزیر جان کری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت تشکیل سو. د جنوبي اسیا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا سفما د خبريال وی پانی پاړه د طالبانو ورستۍ څرګندونې غندلې او د مدني فعالیتونو او د بیان د ازادي په مخالفت کې بللې دي. دغه بنسټ د افغانستان د څنګه مشر ضیا بومیا وایي طالبانو په وروستیو کې د رسنیو خلاف د ګواښ ژبه خپله کړې چې د په ټکو د اندېښنې وړ خبره ده. ښاغلی بومیا زیاتوي که طالبان د رسنیو په وړاندې خپلو ګواښونو ته دوام ورکوي دوی به یې په اړه نړیوالو بنسټونو ته شکایت وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خبریال وی پاڼه د پردیو استخباراتو په مټ فعالیت کوي او د دوی په خبره چې مسؤلین یې کرایه سوي جاسوسان دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچي ښار کې په ظاهره د ظاهري غازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي. د چارواکو په خبره دا وژون کې پیښه دوه ورځې مخکې ساحلي سیمه کومري کې سوې ده. هلته د غازو له لیک کېدو سره مهاله په سلګونو کسان په تنفسي سیستم کې د ستونزو او د سترګو د سوځېدو له کبله په روغتون کې بسترې شوي دي. لا هم د دغه زهري غازو د لیکېدو علت معلوم نه دی، خو چارواکي وایي دا پیښه چا له قصده او دورانی په نیت نه ده کړې. یو ځایي چارواکي فضل عزیزي د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
دا هغه علاقه اغېزمنه شوې ده په دې کې د اتوار یا د یکشنبې او د ګل په منځنۍ شپه کې دلته یو ګیس دی چې تر اوسه پورې د دغه ګیس لا پخلی نه دی شوی. دوه شپې دوه ورځې په دې باندې تېرې شوې چې چارواکو له تر اوسه پورې دا ونه ویل چې دا کوم ډول ګیس دی، کوم رقم ګیس دی او د چېرته نه راوتی دی.
د پاکستان د بیړنیو خدماتو د ادارې یوې چارواکي سیمین جمالی ویلي ناروغانو ته تنفسي ستونزې پیدا سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د روغتیايي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې تر اوسه یې د 650 کسانو درملنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل د اوږدې مودې همکار ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ. سورکوف د اوکراین په ختیځ کې د کیف او بلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې په خبرو کې د روسیې د هیات مشري کوله. له اونۍ را په دې خوا داسې باسونه و چې سورکوف د کیف په وړاندې د کرملین د پالیسي د بدلون له کبله له دندې لرې کیږي. په دې اړه فرمان پرون د کرملین په ویبسایټ کې خپور شو چې سمدلاسه د اجرا وړ دی. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې دوو عالی رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پراته هغه ښارګوټي کې زیاته سوې چې د جګړې ښکېل خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د دفتر رئیس ایدی راما او سرمنشي توماس ګریمینجر وویل دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خواشینی دي. د پرونیو راپورونو له مخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند د رعایت غوښتنه کړې ده. پر دغه اوربند په ډسمبر میاشت کې په پاریس کې موافقه سوې وه. اوکراینی ځواکونو او روس پلو بلتون غوښتونکو پرون هم پر یوه او بل د خونړۍ جګړې تور پورې کړ. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر 1,200 زیات کسان وژل سوي او 1.5 میلیون نور له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. اته بجې او و دقیقې سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشر انتخاباتو نهایی پایلې اعلان کړې. تر دغه اعلان وروسته ولسمشر غنی وویل
نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده.
خو د ولسمشرۍ بل مخکښ کاندید عبدالله عبدالله بیا د خپلې انتخاباتي ډلې د بریا او د جلا حکومت د تشکیل اعلان وکړ.
با پیروزی خدا اعلان میکنه ما حکومت همشمول تشکیل میتیم.
لیوا تحلیلگر څخه مې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې ولې ټاکنې له جنجالونو سره ملې وي؟
مثلا د امنیت نشتون دی، د بودیجې نشتون دی، یاد ده چې بودیجه د بهرنیانو له خوا هم ملیږي او په خپل وخت نه رسیږي.
په بهرني موضوعاتو کې اورئ چې د بې پولي خبرلانو ټولنې په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو پر لګول شوي محدودیت انتقاد کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو نتایجو په اړه ځانګړی بحث خپریږي. خبرونه د سر موضوع راخلو. محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ ټاکنو کې خپل بریا د جمهوریت بریا یاد کړه او په دولت کې د بیلابیلو خواوو د ګډون ډاډ ورکړ. شغلی غنی د خپل پلویانو یوې غونډې ته وویل د طالبانو سره سوله او د بیوزلۍ د ټغر ټولول یې د کارونو په سر کې دي. د محمد اشرف غنی ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې ناقانونه بللي او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورئ.
جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده. نن ولس بریالی سو، مبارک دی ولس.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته هیچا ته د رقیب په سترګه نه ګوري او له ولس سره په ګډه دولت جوړوي. ښاغلی غنی په ټاکنو کې د ده د بریا تر اعلان وروسته پرون ماښام په ارګ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل پخوا بریا په تورو ګټل کېده خو اوس په ټاکنو. نوموړي وویل په راتلونکو ورځو کې د خپل دولت اساسي کرښې له خلکو سره شریکوي او ټینګار یې وکړ چې ټیم یې د ویش پر ځای د ګډ تصمیم تګلاره غوره کوي.
هیڅ چاته دا ټیم بد رد نه دی ویلي. هیڅ پول موږ نه دالو زولل، ځکه پول افغانستان یې موږ لسته. نن انتخابات خلاص شوي، نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده. بر همه صدا میکنم که لحظه رقابت ها و حریف بودن ها پایان میاد. لحظه امروز لازه اشتراک است.
محمد اشرف غنی له طالبانو سره سوله او د بیوزلۍ د کچې راکمول د خپل دولت لمړنی کارونه وبلل او وی ویل چې د ولس په هر درد کې بزان شریک غنی. ټاکنو کمیسیون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی د 50.4 رایو په ګټلو منتخب ولسمشر اعلان شو. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېرې رایې عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار وړې دي. په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله بیا د کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې پر ولسواکۍ کودتا بولی او د خپل ټیم د بریا خبره کوي.
نتیجې را کې امروز اعلان کردن که نتیجې دزدی انتخابات
دی. وایي کومه پایله چې دوی نن اعلان کړه د ټاکنو د غلا پایله ده. پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت وو. موږ دا نتیجه له بنسټ او ریښې نه ناقانونه بولو. د رڼو او بایومیټریک شوو رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټونکی دی او موږ خپله بریا اعلانوو. موږ ټول شموله حکومت جوړوو. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو له ګډونه مننه وکړه. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې دوی د هم د وسلې پر ځای د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. د ټاکنو کمیسیون لخوا د پایلو اعلان په ظاهره د خلکو انتظار پای ته ورسوه، خو دې خبرې له خلکو سره د احتمالي ګډوډۍ او ناندریو ویره پیدا کړې چې عبدالله عبدالله هم ځان بریالی اعلان او د حکومت د جوړېدو خبره یې کړې ده. بل لورته طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللی دي. دوی په یوه خبر پاڼې کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده.
ومردل چې محمد اشرف غنی په ولسمشري ټاکنو کې خپل بریا د جمهوریت بریا بللې ده، خو د هغه عمده سیال عبدالله عبدالله بیا د ولسمشري ټاکنو پایلې ناقانونه بللې او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. د ټاکنو خپلواک مسول له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ولسمشري انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړې. شیبه مخکې مې په کابل کې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر محمد شفیق امین څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د وروستیو پایلو له اعلان سره آیا انتخاباتي کړکیچ پای ته ورسېد که په حقیقت کې بل کړکیچ ورسره پیل شو؟
هغه رقیب ټیمونه د ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي چې کړکیچ خلق کړي، اما په ټوله کې انتخابات په داسې شکل باندې ترسره شوي دي چې هغه قانوني پړاوونه یې طی کړي دي. انتخاباتو کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون په اوږد مهال کې هغه مسایل ټول وڅېړل کوم چې ورباندې اعتراض و ورباندې نیوکې وې. او رقیبو ټیمونو دپاره د نیوکې او د اعتراض په پاتې نه دي، اما زه فکر کوم چې یو تعداد ټیمونه په دې لټه کې دي چې واک دپاره یو څه لاره پیدا کړي، واک غوښتنې دپاره یو څه منطق پیدا کړي. په دې خاطر شاید دوی د بحران د خلق کولو هڅه وکړي، اما هیڅ قانوني توجیه نه لري او د ولس له غوښتنې سره سمه نه ده. په ټوله کې هغه سیاسي فرهنګ چې بعد حاکم وي د انتخاباتو په فضا باندې او د ولسواکۍ غوښتنه ده، لاغې سره د دوی غوښتنه هیڅ اړخ نه لګوي.
بل امین صاحب، په نورو هیوادونو کې چې کله یو کس بریالی اعلان کیږي نورې رقیبې ډلې هغو ته مبارکي ورکوي او دغه نتیجې مني. په افغانستان کې ولې له کلونو راهیسې همیشه د انتخاباتو پر سر جنجالونه کیږي او کله کله د جنجالونه چې دي څو میاشتې دغسې پسې غځېږي؟
زه فکر کوم چې عمده دلیل یې په افغانستان کې پسپاتې یا وروسته پاتې سیاسي فرهنګ دی. تر اوسه پورې هغه ډلې او ټپلې او هغه سیاسي شخصیتونه چې په ټاکنو کې ګډون کوي غښتلی باور نه لري چې باید په کومو اصولو باندې په ټاکنو کې ګډون وکړي او په کومو اصولو ته باید تن ورکړي. بله مسله دا ده چې په دې شک نشته چې ټاکنې په افغانستان کې له ستونزو سره مل دي. دلته امنیت نشته، دی د انتخاباتو مشروعیت تر یو لړ پوښتنو لاندې راځي. اما کومې ټاکنې چې ترسره شوې ټول قانوني پړاوونه یې طی کړي. شکایتو کمیسیون شکایتونه وارزول او دغه رقیبې ډلې ټپلې خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسیون کې درج کړل. دا په همدې معنا ده چې دوی د شکایتو د کمیسیون پرېکړو ته امیدواره وو او هیله یې درلوده او د هغوی په قانونیت باندې ډاډ درلوده. اوس کله چې پایلې اعلانېږي پایلې نه مني، فقط یوازینۍ مسله دا ده چې دوی ولسواکۍ ته ژمن نه دي او هغه سیاسي فرهنګ چې باید په ولسواکۍ کې حاکم وي هغې ته ژمن نه دي.
بل امین صاحب، د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون هم انتقادونه کړي چې له هماغه پایله نه دی توانېدلی چې ټاکنیز مهالویش مراعات کړي. څومره پر ځای ده دغه نیوکه؟
ګورې، دا نیوکه تر وحده پورې پر ځای ده، ځکه چې د ټاکنو کمیسیون د مهالویش تابع دی او د قانون سره سم باید په خپل وخت کې رسیدگی کرده و انتخاباتی چارو تا. اما په افغانستان کې یو لر ستونز شته دی چې ټول نهادونه پرې کې ښکیل دی او نشي کولای چې لغوی نه راوزي. مثلا د امنیت نشتون دی، د بودیجې نشتون دی، یاد ده چې بودیجه د بهرنیانو له خوا ته ملیږي او په خپل وخت نه رسیږي. دغه مسایلو ته په کتو سره کېدای شي ځان رامنځته سي، اما مهمه دا ده چې په انتخابات په مسایلو باندې باید قانون حاکم وي. زه فکر کوم چې له قانون سره سم ټاکنې ترسره شوي دي. شکایتونه چې کوم رامنځته شي او هغه شکایتونه هم د شکایتو د کمیسیون له خوا د قانون سره سم څېړل شوي دي و به هیڅ د اعتراض لپاره او د نیوکې لپاره او د ټاکنو د نه منلو لپاره غیر له دې نه چې د قدرت غوښتنې یو غیر منطقي او غیر قانوني غوښتنه وي نور څه نه دي پاتې. زه فکر کوم
په قبل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و چې د ولسمشری انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان او تر هغه وروسته د احتمالي کړکیچ په اړه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې سوې. له صفي الله ستانکزینه به واورو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي چې له 15 میاشتو ځنډ وروسته اشرف غنی د ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ښاغلي غنی 50.4% رایې خپلې کړې. د ولسمشرۍ ټاکنې د 1999 کال د میزان په 6مه وشوې. دا د ولسمشر په توګه د اشرف غنی دویم ځل بریا ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د سه‌شنبې ورځې پایله فوراً مخالفو کاندیدانو رد کړه. هغوی د امریکا او طالبانو د کې په درشل کې دیو بل سیاسي کړکیچ پاړه هم خبرداري ورکړ. نیویارک ټایمز لیکلی د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله د ټاکنو خپل کمیسیون تورنوي چې د ولسمشر غنی په ګټه کار کړي. کمیسیون بیا د پایلو د اعلان پر وخت ویل چې په مستقلانه توګه خپل کار مخته وړي. د عبدالله انتخاباتي ډلې او متحدینو یې تیرونی هم ویلي و چې که د انتخاباتو نتیجه د دوی قناعت او رضایت حاصل نه کړي موازي حکومت به رامنځته کړي. تازه د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ټاکنو پایله نه مني. د اشرف غنی ټیم بیا د پایلو اعلان هرکلی وکړ او یو مشر سارون کې داود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل چې هیڅوک باید ګډوډي جوړ نه کړي. په دوام کې راغلی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په خاطر چې نهایي کېدو ته نږدې وه 2 میاشتې بې برخلیکه پاتې شوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان یو مقاله لیکلې ده. اوسنی ولسمشر اشرف غنی د دویم ځل لپاره د افغانستان جمهور رئیس وټاکل شو. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی اشرف غنی داسې وخت ټاکنې وګټلې چې د ټاکنو د پایلو اعلان نږدې 15 میاشتې وخت ونیو. په مقاله کې راغلی د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو پایله د 2 میاشتو سیاسي ګډوډیو په دوام اعلان شوه. انتخاباتي ټیمونو له هغې ډلې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو پایلې نه دي منلې او له درغلیو ډکې یادې کړي. د واشنگتن پوسټ مقاله کې د انتخاباتو د پایلو اعلان د سولې له خبرو سره هم تړل شوی. د لیکوال په باور د ټاکنو دغه پایلې یوازې 2 ورځې وروسته له هغه اعلان شو چې د امریکا او طالبانو مرکچیانو د سولې د یو تړون د نهایي کېدو خبره وکړه چې تمه کیږي د همدې میاشتې په پای کې لاسلیک کړي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په دې باندې مقاله لیکلې چې پنټاګان په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمښت څاري. د ورځپاڼې په لیکنه تمه کیږي چې د تاوتریخوالي د کمښت ورځنۍ پروسه له راتلونکې اونۍ پیل شي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا اعلان سره سره طالبانو په افغان پوجانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. تمه کیږي چې د تاوتریخوالي کمښت د فبروري له 2 ویشتمې پیل شي. واشنگتن اگزامینر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنفي په حواله هم لیکلي چې له امریکا سره د دې ډلې د تړون پلاسلیک سره متحده ایالاتونه د طالبانو 5000 بندیان خوشي کوي. د حنفي په حواله دا هم راغلي چې 1000 تنه بندیان به د طالبانو لخوا هم آزاد شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوې تر راتلونکو 5 ورځو د تاوتریخوالي د کمولو مرحله پیل سي. د دې وزارت سرپرست وایي تر راتلونکو 5 ورځو پورې د تاوتریخوالي د کمولو مرحله چې د امریکا او طالبانو له خوا باندې موافقه سوې ده پیلېږي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د کورونی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرب د سه شنبه پورس په کابل کې وی غونډه ته وویل ټاکل شوې تر راتلونکو 5 ورځو پورې د تاوتریخوالي د کمولو مرحله پیل شي.
غوی قرار است تا 5 روز آینده مرحله
کاکل شوی تر راتون که 15 روز پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس د تاو تی خوالي د کمخ د پیلې دو مرحله پیل شي. تاو تی خوالي راکمیدل چې طالبان ورته آماده شوی د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو مبارزه برحق ده.
افغانستان و دایې نیروهای امنیتی او دفاعي کشور است.
ښاغلی اندرابي دغه څرګندونې په کابل کې د ولایتونو امنیه قمندانانو په ورځني ورکشاپ کې وکړې. نوموړي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو په مرحله کې به انتحاري حملې، بمي چاودنې او توغندیز بریدونه نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خبره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو برحق مبارزې طالبان دې ته اړ کړې چې تاوتریخوالي راکم کړي. مسعود اندرابي وایي که طالبان د تاوتریخوالي د راکمېدو د مرحلې په وخت کې بیا هم بریدونه وکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې بی جواب پرې نکتی.
نیروهای دفاعی و امنیتی
د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه پوره چمتواله لري چې د خپل هواد له ګډ ګډ څخه دفاع وکړي. د دفاع ترڅنګ افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د سولې ټولو هوکړې لیکونو ته ژمن او متحد دي.
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هر حالت کې د خپل خاورې دفاع لپاره چمتووالی لري. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو هوکړه هیله بښونکې ده خو له خطره خالي هم نه ده. خو نن سه شنبه د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقي یوې خبري غونډې ته وویل چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د راکمېدو په یوې طرحې کار پیل کړی چې ژر به وروستۍ شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې په تړاو بل راپور دا دی چې د افغانستان حکومت او امریکایي ځواکونه دواړه د تاوتریخوالي پر کمېدو کار کوي. جمهور ریاست وایي چې پر دې تګلارې کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې جزئیات اعلان سي. د جمهور ریاست په حواله د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په معنا نه ده. دیوان نادر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې د احتمالي لاسلیک په نږدې کېدو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل لپاره هڅې هم چټکې شوې دي. د افغانستان ولسمشري مانی وایي چې افغان حکومت امریکا سره په ګډه د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په یوې تګلارې کار کوي. د ولسمشري مانی ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل چې په دې تګلاره کار پیل شوی دی.
امریکایي ځواکونو سره په جزئیاتو کار کوي. هغه غونډه چې په ارګ کې جوړه شوې وه او د قلو اردو قمندانانو پکې برخه درلوده، اساسي بحث د تاوتریخوالي د دورې د ورځو د کموالي په عملي اقداماتو و.
د جمهوري ریاست ویان زیاتوي حکومت د پام وړ تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړې سو د مذاکراتو په جریان کې د اوربن په اړه بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. ښاغلي شاهین ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي د دې هوکړې له مخې به له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وځي او د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره به 15,000 طالبان له بنده خلاصېږي. خو افغان حکومت وایي تر وسه د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو نظر نه لري او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم په دې معنی نه ده چې امریکا دې په بشپړ ډول د افغانستان څخه ووځي.
دا هوکړه د وتلو په معنی نه ده. په پام کې ده چې امریکا به په افغانستان کې د متحد په ډول پاتې شي تر څو د تلپاتې سولې لپاره شرایط برابر شي.
په ورته وخت کې د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو چارو ځانګړی سلاکار وحید عمر وایي حکومت د راتلونکو مذاکراتو لپاره په ټول منلي پلاوي کار کوي. هغه وایي د راتلونکو مذاکراتو وروستۍ پایله به د ولسي اجماع سره شریکه او د سولې په تړاو وروستۍ پریکړه به د سیاسي اجماع او عام ولس لخوا تایید کیږي. ښاغلی عمر د سه شنبې په ورځ د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یو بحث کې ټینګار وکړ هغه څه چې د بین الافغاني خبرو په توګه مطرح کیږي. بین الافغاني خبرې نه، بلکې په اصل کې د طالبانو او د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ خبرې دي. په ورته وخت کې د ولسمشري مانی ویان ټینګار وکړ چې د مونیخ کانفرنس په سنډه کې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر سره لیدنه کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې ټولې مادې په مشروط ډول دي او دا شرطونه باید پلي شي. له دې مخکې ځینو سیاسي ګوندونو حکومت ته د سولې طرح وړاندې کولو خبر ورکړی و، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې هیڅ کومه طرحه په رسمي ډول یاد وزارت ته نه ده سپارل شوې.
هغه طرحی چې هغوی پرې کار کړی ټولې لوستل کېږي او په پام کې ده چې څومره له دې طرحو څخه د حکومت د سولې طرحه پیاوړي کولی شو او له دې طرحو څخه د حکومت سولې طرحې پیاوړي کېدو برخه کې کار اخیستل کېږي.
از اونها استفاده میشه.
په ورته وخت کې د سیاسي جریانونو او مدني ټولنو د ګډې کمیټې غړی محمد ناطقي وایي چې دا کمیټه د سولې لپاره په یوې واحدې طرحې کار کوي. د ښاغلي ناطقي په خبره د سولې خبرو د محتوا په تړاو ټول سیاسي او مدني بهیرونه په یو نظر دي، خو د خبرو او پلاوي د جوړښت په تړاو د نظرونو توپیر موجود دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او اسم یو بحرانی مسئله تعقیبه و دا بی پولی خبریدان و طولنی چی مرکزی پا پاریس کده پا پاکستان که پرو طولانیز راسانه و پر لگول سیوی محدودیت انتقاد کرده. دغه سازمان ویلی چې په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي مقررات د خبریالانو د کار پر وړاندې لوی ګواښ دی. د خبریالانو د خوندیتوب یو مرکز چې په نیویارک کې دی هم لګول شوي مقررات ګونګ بللي او ویلي دی چې پاکستان کې د راپور ورکولو چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. اسدالله الدین په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتي چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې لګول شوي مقررات د لغوه کړي. د دغه بنسټ په خبره د ټولنیزو رسنیو د تنظیم او محدودیت دا مقررات د خبریالانو د کارونو په وړاندې لوی ګواښ رامنځته کوي. د بی پولی خبریالانو بنسټ چې مرکز په پاریس کې دی خپل دریس په پاکستان کې دننه او بهر د بیان ازادۍ له هغو ملاتړو سره همغږی کړی چې وایي نوی مقررات پاکستانی چارواکو ته له څارنې پرته د رسنیو د ازادۍ د له منځه وړو واک ورکوي. د بی پولی خبریالانو د آسیا پاسفیک د څانګې مشر دانیل باسترد پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دې نوو مقرراتو کې ګونګ کلمات لیکل شوي چې د رسنیو په وړاندې د پاکستانی چارواکو د خپل سره طبیعت ښکارندوی کوي. ښاغلی باسترد ویلي د ټولنیزو رسنیو تنظیم مهم دی، خو په خبره یې له دې کار نه باید د رسنیو د سانسور په توګه کار وانخیستل شي. د صدراعظم عمران خان حکومت د تیرې جنورۍ میاشتې په پای کې دا مقررات تصویب کړل او ورسره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ګواکې دا حکومت د رسنیو د سانسور او د مخالفینو د چوپ کولو په هڅه کې دی. د پاکستان حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي. د نویو مقرراتو له مخې د پاکستان د مخابراتو وزارت یو همغږي کوونکې ملي اداره رامنځته کوي چې پر ټولنیزو رسنیو د خپرو شوو لیکنو او پوستونو د حذف د غوښتنې واک بلري. دوی به د هغو پوستونو او لیکنو د حذف غوښتنه کوي چې حکومت یې تخریبي وبولي. په دغې مقرره کې راغلي حکومت به د مخریبو لیکنو د حذفولو لپاره له رسنیو سره اړیکه نیسي او ضرب الاجل به ورته ټاکي. که په دې ټاکل شوې موده کې رسنۍ خپل لیکنه حذف نه کړي 1500 میلیونه پاکستانی روپۍ هم جریمه کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبا په خپل سمس کې دا پوښتنه مطرح کړې چې په خپلو کې د سیاستوالو بې باوري به څنګه هېواد ته سوله راولي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه میر احمد ملت پال لیکلي محمد اشرف غني احمد زی ته دي په افغانستان کې دا بریا مبارک وي او په افغانستان کې دی له بې وزلو سره د په خبره چې مرسته او همکاري وکړي. قدیر تکین لیکلي چې د ټاکنو نتیجه باید د ټولو اړخونو لخوا ومنل سي. نور احمد الکوزی له هلمند لیکي د ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا د خپلې بریا اعلانول د افغان ملت غوښتنه ده، ځکه چې د ملت رایو ته د په خبره چې احترام نه دی سوی. د هلمند له نادای ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي د انتخاباتو کمیسیونونو څخه مننه کوم چې ولسمشر معلوم کړ او بایلونکي کاندیدان باید لز غم څخه کار واخلي. شفیع جان زدران د خوست له نادر شاکوټ څخه لیکلي هیڅوک د قانون څخه پورته نه دی، ولس د قانون پابند دی، بې قانونه کارونه نه منو. د کونړ له دامګام څخه خورشید لیکلي زموږ سیاست مداران باید د افغانستان راتلونکي ته فکر وکړي، نه دا چې د څوکۍ پر سر جنجالونه کوي او د افغانستان راتلونکی له بحران سره مخامخ وي. د هلمند له ندالي څخه خان محمد اسلامیار په بل پیغام کې لیکلي عبدالله هم د خپل بریا دعوه کوي دا به افغانستان پر حالاتو او د سولې پر خبرو ناوړه تاثیرات وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب په بل پیغام کې لیکلي د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبرې شتې روانې دي، موږ ورته ډیر زیات خوشحاله یو. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سمیت کې لیکلي طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د دوی جنگیالي به له جنگ څخه لاس اخلي او افغانستان کې به سوله راځي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی ولسوالۍ په خپل سمیت کې لیکلي موږ ته د حکومت رهبران مهم نه دي، موږ هندوکش ته سوله، امنیت او اقتصاد د غرض د افغانستان سرحدونه مهم دي چې توجه ورته وسی. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي چې د ښوونکو معاشونه ډېر زیات سي، په اوسني معاش د یوې کورنۍ ګزاره هم نه کیږي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په څو شیبو کې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو نتایجو په اړه ځانګړی بحث خبریږي چې په کابل کې به زموږ همکاران وړاندې کوي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 کېدونکي دي د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسیدو یو چانس ګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر یوه برخه کیږي. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. پاکستانی چرواکی وایي چې په کراچی ښار کې په ظاهره د زهري غازو د لیک کېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل د اوږدې مودې همکار ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ. او د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دوو عالي رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونو د راپورونو او تحلیل برخه پېټه ورسېده. په پاتې شیبو کې امید ظاهر مل د ولسمشري ټاکنو د ورستیو نتایجو د اعلان په اړه ځنګړې بحث مختوړي.
مننه صالح صاحب. له نږدې 15 میاشت وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان شوې. برحال ولسمشر محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په ګټلو سره د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو، خو د ملي او والی حکومت اجرایي رئیس بیا د 9.5% رایو په ګټلو سره دویم مقام خپل کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی خپله بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله، خو ډاکټر عبدالله عبدالله بیا د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله. وی ویل چې د بریالی دی او ژر به خپل ټولګډونه حکومت تشکیل کړي. خو آیا د درېګونو قوو پښتون کې به ښاغلی عبدالله په دې کار بریالی شي؟ افغانستان کې ډیموکراسي په کومه معنی؟ او آیا د جو بایدن خبره چې افغانان د ملت په تشکیل کې نه بریالي کیږي سمه ده؟ په خبرونه کې را سره مېلمانه شنونکي محب الله شریف، شنونکي محمد جان رسول یار او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرسب د ټلیفون په کړه سره ده. زه امید زهیر مالیم. تاسو درو اوریدونکو ته هم د بحث د اوریدو هرکلای وایم. هیله در سره تر پایا پاتې حق پرسب خراغلاس زما لمړی پختره بم لتاسي وسی چې خغلی عبد الله تیرش په خپل خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمیر غړي توران کړل چې زار یا همزور ته تسلیم شوی او کزې ساده وایم حتی د ډالرو نوم یاد کړ چې پیسې یې اخیستي دي. رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی او هغه تور چې خغلی عبد الله لګولای سم دی.
ډیر مننه تاسې ته همدارنګه د رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د ټول سهار په خیر. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولې دي چې د کمیسیون ته سپارلی وو، یعنی خپل رایه استعمال کړې ده. په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای شو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متحدین ولس سره شریک کړي. او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیر ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې موږ په دې د یو لک و ډیر زرو رایو او یو لک دو زرو رایو په اړه بیلابیل پریزنټیشنونه وضاحت او همدارنګه معلوماتونه وړاندې کړي. او کمیسیون همیشه حسابدهی ته نه یوازې یو ټاکنیز ټیکټ بلکې هر فرد د دې هیواد اماده دی چې په دې برخه کې کاملا عدالت تطبیق شوی دی او کاملا د رایو په اکثریت باندې تصمیم نیول شوی. لکه څنګه چې تاسو مخدمه کې ودرلودل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه د 5 کالو لپاره منتخب ولسمشر وټاکل شو. اعتراضونه، شکایتونه، اتهامونه د هر فرد نه یوازې د یو ټاکنیز ټیکټ حق دی، اما د موثقو اسناد پر اساس باندې او د مستند اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې تر ډیره مطرح کیږي، خغلی عبدالله هم تیر شپه ویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خولاړ شو، آرام مخته ولاړ شو، په زلونه د کمیسیون سره کیناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولې کمیسیون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
یوازې مهم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټکټ موږ قناعت حاصل کړو، ځکه د هر ټاکنیز ټکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقب مانده د دریم نړۍ هیواد دی قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی په دې ډیموکراټیک پروسه کې شامل و، د دې ټولو غوښتنو دا و چې هر یو ولسمشر شي. ممکن نه د اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو. موږ نسوای کولای چې اتلس نفره چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کو، او اتلس ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کړو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره خاتمه شاو سری کرشي، هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی، او هغه موجوده طرز العملونه، لایحې او فیصله نامې چې په کمیسیون کې موجود دي دا غو تطبیقول دي. چې خوشبختانه دا قوانین او په کول کې ویل شو چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه تطبیق شول، د اساسي قانون حکم تطبیق شو، او موږ وکړای شو چې تیره ورځ نهایي فیصله اعلان کړو. اوس د افغانستان د جمهوري دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخرنۍ فیصله تطبیق کړي. تطبیق په دې معنی چې ولسمشر د ولسمشرۍ څوکۍ ته
ډیره مننه حق پر صاحب. انشاءالله نور پښتنو مشته تاسو راګرځم. شریف صاحب، تاسو هم خر اغلاس اوس کټاکنې کیږي موخه ولسواکي ده، د ډیموکراسۍ دغه تعریف هم ولسواکي ده خپله، اما ولی هر ځل زموږ دغه ولسواکي یا دغه ډیموکراسي یا په اصطلاح کې زی ساده بیرته راوړم ټاکنو تراشم، ټاکنې بحراني کیږي، دلیل یې څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه مخکې زین مل صاحب، تاسې تخنیکی همکارانو او حق پرست صاحب او درنو اوریدونکو ته د ازادۍ رادیو په صفو باندې خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې سهار مو د خدای په نعمت او خوښۍ پیل کړی وي. له شکه پرته دا هغه سوال دی او هغه پوښتنه ده چې د ټولو افغانانو زړونه ځوروي. په ډیرو هیوادونو کې ټول ټاکنې کیږي، ولسواکي شته، دا کاغه ډیره ځواکمنه ده او که خوارځواکې ده خو شتون لري. او بیا کله چې دغسې ټول ټاکنې وشي او یو څوک پکې بریالی راوځي او یو څوک پکې بریالی نه وي، هغوی د ملي ګټو او د ملي غوښتنو او د ملي اولویتونو او د هیواد د لومړیتوبونو په خاطر باندې هغه چاته چې بریا په برخه شوی وي مبارکي وایي او ورته د ښو چارو غوښتنه کوي، او حتی د خپل مرستې په ارتباط ورته ډاډ ورکوي. لبه د مرغه زموږ سیاسي فعالان، چې زه سیاسي فعالان په دې خاطر باندې په تمامه معنا نشم ورته ویلای چې یو سیاسي فعال باید په داسې شکل باندې نه وي چې کله د ټول ټاکنو پایله بل څوک وګټي نو د هر څه له یوې مخې پرېږدي او بیا داسې شیانو ته لاس واچوي چې هغه د ملک ټوله راتلونکی له خطر سره مخامخ کوي. موازي حکومتونه او پاسونه او بغاوت او حتی تر دې چې دا اصطلاحګان نه هم کله کله کاریدلی چې بیا غره ته خیژو او ټوپک ته لاسه چو. زه فکر کوم دا یوه داسې مسأله ده چې په دې کې باید د ملت ارادې ته احترام وشي او د ملت د ارادې په اساس باندې چې څوک ټاکل کیږي هغوی ته د احترام په سترګه وکتل شي، ولو که څلور نفره ټاکي او ولو که په کم رایه ټاکل کیږي، خو چې د 500 نه پورته وخت قانون هغه ته بریالی وي. بل مهمه مسأله دا ده چې اکثره وخت زموږ هیوادوال په داسې مسائلو کې بیا چې کله پایله اعلان شي دوی قومي ویشونو، ژبني ویشونو او سمتي ویشونو ته اکثره وخت لاړ شي. زه فکر کوم د ولس لپاره دا هم ډیره مهمه ده چې کچیرې حتی سیاسي فعالان او ځنې نور اړوند شخصیتونه داسې څرګندونې کوي چې هغه د ولس په نفع نه وي او د ولس ولس سره په تضاد کې وي، د ولس د ګټو سره په تضاد کې وي، نو دوی د هغوی په مقابل کې باید غږ پورته کړي او لږ تر لږه دومره ووایي چې د ملت د راتلونکي په خاطر باندې باید هغه پایله چې اوس اعلان شوې ده هغه ومنله شي، او که د چا سره موثق اسناد وي او کولای شي چې څه ثابت
کړي. یوه خبره بلم پښتون هلته بلم وکړم چې هغوی هم وایي چې دا د ملت غوښتنه ده، د ملت غوښتنې پر اساس باندې دوی مجبوریږي چې د خپل د ملت هغه چې د دوی پلویان دي دا هغوی په ملاتړ باندې داسې یو ګام واخلي.
زه د دې خبرې سره په تضاد کې نه یم، بلکې دوی دا ویلی شي، لاکن همدا غوښتنه خو بالاخره قانون تنظیموي او د هیچا غوښتنه تر قانون پورته نه ده او د قانون نه بره نه ده. هر هغه څوک چې د دې قانون په د احکامو په صراحت باندې ټوټاکنو ته تللی وي نو هغوی مجبور دي چې د نورو موادو منلو ته هم غیږه خلاصه کړي او د خپل ولس په قانوني چوکاټ کې د پاکو رایو نه داسې دفاع وکړي چې د ملي منافعو سره تضاد کې
نه. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په خپلو خبرو کې ویل البته هغوی وته د بریا جشن نوم یاد کړي، وخت د دې چې نفاق ته نور لمن ونه وهل شي، قانون نه پورته خبري ونه شي، رقیب حریف او سیال دغه مسائل نور پای ته رسیدلي، خو د هغه سیال اجرایی رئیس بیا د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، اوس د خلکو رایه څه شوه؟ خلک بالاخره څه فکر وکړي چې کوم صندوقونو ته ولاړل، ګډون یې وکړي او د ډیموکراسۍ لپاره رایه وکاروله، آینده د هغوی د راز څه شو، برخلیک څه شو؟
په پیل کې بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمن میلمه او همدارنګه د ازادي رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیله او احترامات. ډیر ښه شو چې بالاخره دغه ټاکنی جنجال وروسته د پنځو میاشتو پای ته ورسید او ولس ته نور دا د زغم وړ نه و چې بلاخره دا پر دا جنجالیزه پروسه دوام پیدا کی او دا نوپای دیموکراسي چې پیل شوې ده او مونږ دا د درې څلور انتخابات د ولس مشرۍ تجربه کوو، دا منی د هغه د ولس اعتماد نور هم پیکشي او هغه سیالان چې د ټاکنو کې رقابت کوي په پیل کې د ټاکنو په پروسه کې د تضمین ورنه اخیستل کیږي چې تاسو باید د پایلې کوم چې د ټاکنو کمیسیونونه اعلان نی هغه ته درناوی وکړي، هغوی هلته پورین تندی منی، زی نوملیکنه کوي، رایا چوي، کمپاینونه کوي، د ټول د پروسې اصول منی. کله چې بیا دوی په نفر پایلې نه اعلانېږي، متاسفانه چې دوی لاغنه ایبا کوي او بیا له کمیسیون سره خپل پریکون اعلانوي او موازی اداري اعلانوي چې دا د هیچا په ګټه هم نه ده او نړیوال هم په مونږ په خان دي او ګاونډیان هم د زمونږ پر ملي نهادونو پروسې په مسخره نیسي. نو لهذا زمونږه وختونه هیله دا چې افغانستان خلک نور د جنگ او د دغه رقم د ټوپک د لارې د واک د لیک د نور مخالف دي او دوی غواړي چې دغه دیموکراسي چې نو پای منځ ته راغلی ده چې له هره خوا راغلی ده، خو اوس منل شوې ده ولسواکي او ولسواکي د ولسواکۍ په پای کې او د ولس د رایو په پایله کې په سوله ییز ډول لیک د دا باید په ورین تندي ومنل شي او رقیب ته د دې اخلاقي جرأت باید پیدا شي چې هغه ته مبارکي وویل شي. موږ بیا یو ځل غږ کوو په ټول لورو باندې چې زغم نه کار واخلي او ولسمشر چې د دې ټاکنو په د کمو رایو په پایله کې البته بریالی شوی دی، خو بیا هم اساسي قانون کوم داسې څه نه دي پیشبیني کړي چې هغه کې دا مشروعیت تر سوال لاندې راولي. نو لهذا ولسمشر هم باید داسې کړنه وکړي چې ټول لوري دی ثابته کړي، ټولو باندې غږ وکړي او ټول په غېږ کې ونیسي، خپل رقیبان او له پخوانه چې ملي وحدت حکومت له هغه نه هم د خپل رقیبانو په وړاندې ډېر زیات داسې یو سیاست اختیار کړي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل ځای ځان ته باب خلاص کړي. او ولسمشر کرزي یو ښه کړن تر سره کړی ده چې هغه د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د واک سولیز لیک په خپل نوم ثبت کړی دی تاریخ د افغانستان کې. نو ولسمشر غنی نه د افغانستان د خلکو هیله ده چې د خپل رقیبانو په وړاندې او هغو سره هم په حکومت کې که د ملي وحدت په شکل نه شریکوي، بلکې د ملي او پراخ بنسټه حکومت په شکل باندې چې هغه کې ټول لوري همدارنګه مخالف وسله وال چې دا شیبه د افغانستان د وګړو جګړو او خلکو په وړاندې جنگیږي هغوی ته هم چانس دی ورکړي چې راسی او خپل کارکار د افغانستان د نهادونو له لارې
ورکړي. نه نه رسول الله صاحب تشکر، ان شاء الله بیا هم راګرځم ځینې مسایل چې په همدغه ساس په خبرو کې هم یې شوي او زه بیا غواړم چې خبرې پرې وکړو. حق پرست صاحب، ښاغلي عبدالله تېره شپه هم ویلي چې کمیسیون د خلکو په رایه باندې کودتا وکړه او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس راوي په اساس باندې ګټونکي اعلان کړی او بلکې د کودتا له مخې یو بل څوک ولسمشر شو. رښتیا هم کمیسیون د خلکو پرایو کودتا کړی؟
څه دا فکر کوم چې د دوی شخصي نظر دی په دې برخه کې درست او معقول قضاوت افغانستان ولس کړی او تاسو تیره ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد وست چې زموږ له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو او د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخرنۍ فیصلې هرکلی کړی وو او په سوشل میډیا کې دا هر څه ښکاره شول او په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو، اما د قانون په چوکاټ کې دوی لپاره په قانون لحاظ وخت مشخص شوی و چې شکایتونه په رسیدګۍ کمیسیون کې موافق اسناد وړاندې کړي او